په کابل کې د ماښام 8 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې ماښامنۍ خبري مجله ظفر بازاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر او د کابینې یو شمېر غړي په هرات کې د ټاپي پروژې د افتتاح په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه ولایت ته ورسېدل. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د دوامدار سرغړونو او د ښځو او نجونو پر وړاندې د زور زیاتۍ له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له اجمل انت څخه اورو.
ولسمشر اشرف غنی وایي د اقتصادي وزدې او سیمایز اتصال یو نوې پړاو د هرات له ولایت نه پیلېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر دفتر وایي په سعودي عربستان کې نوموړي د دې هیواد له ولیعهد محمد بن سلمان سره په لیدنه کې پر مهمو مسلو بحث او هوکړې کړې دي. او ایران وایي که چیرته د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره شوي اتومي موافقه د دوی په ګټه نه وي، دوی به په دې موافقه کې پاتې نه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تاپی پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ته رسیدلی. ولسمشر اشرف غنی پر خپل ټویټر لیکلی چې هرات کې به د تاپی د پایپ لاین پرانیسته وکړي او په دې مراسمو کې به دغلته د ترکمنستان، پاکستان او هندوستان څخه د ورغلو هیاتونو له مشرانو سره وګوري. ولسمشر غنی پر خپل ټویټر زیاته کړې چې د اقتصادي ودې او سیمه ییز اتصال یو نوی پړاو د افغانستان له اقتصادي او کلتوري مرکز هرات نه پیلېږي. افغان ولسمشر همدارنګه ویلي چې په هرات کې به د پاتې کېدو پر مهال دغلته له ولایتي ملکی او نظامی چارواکو او پر هرات سربیره د کندهار، هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو د مدني ټولنې او خزو لاستازو او سوداګرو سره وګوري. د تاپی پایپ لاین چې د ترکمنستان غاز د افغانستان لالارې پاکستان او هند ته انتقالوي، سبا جمعه د افغانستان د برخې د کار پرانیست کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي په دې مراسمو کې به د افغانستان او ترکمنستان پر ولسمشرانو سربیره د پاکستان صدر اعظم او د هندستان د بهرنیو چارو وزیر برخه واخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر دفتر وایي نوموړي په سعودي عربستان کې د دې هیواد له ولیعهد محمد بن سلمان سره په لیدنه کې پر مهمو مسلو بحث او هوکړې کړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قدر شاه زادې رډیو ته ویل په دې لیدنه کې دواړو لورو هوکړه وکړه چې سعودي عربستان به د وسلوالو طالبانو نورو ډلو او نورو ډلو وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره یوځای شي او له دې لارې خپل اهداف تعقیب کړي.
سعودي عربستان ژمنه وکړه چې دوی به د افغانستان سره د توریزم په وړاندې په مبارزه کې مخصوصا د خارجي توریستانو او هغه توریستانو چې دوی سولې ته غاړه نه ږدي او د سولې پر ضد عمل کوي د افغان لوري سره خپلو همکاریو ته پراختیا ورکوي او د دې خوا څخه ډاډ ورکوي.
دوالو چارواکو همدارنګ په افغانستان کې د اسلامي هیوادونو د نړیوال پوځي ائتلاف د همکارۍ او ملاتړ پر سرنګوالي هم خبرې کړې دي. بلخو افغان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په عملیاتو کې تر 500 زیات مخالف وسلوال وژل شوي دي. د فراده والی ویاند ناصر مهری ازادي رډیو ته ویل د بالا بلوک ولسوالۍ په ګنجاباد او ګرانی سیمو کې د عملیاتو او هوایي بمباریو په ترڅ کې شاوخوا 13 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د سیمې خزینو کسانو ازادي رډیو ته ویل چې د ګنجاباد په سیمه کې په هوایي بمباریو کې 10 ملکیان هم وژل شوي، خو امنیتي چارواکو دا ادعا نه ده تایید کړې. په ورزګان کې د امنیه کومندانې د عملیاتو د لومړي کنده کومندان ازادي رډیو ته ویل شي د مرکز ترن کوټ په کوټوال سیمه کې 13 شپه د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 12 وسلوال وشل شي. په شمال کې د شاهین کلی اردو ویان نصر الله جمشیدی ازادي رډیو ته ویل چې د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو پترس کې وطن وسلوال طالبان وشلي. د زابل د ولایتي ادارې یو چارواکي ویل دي چې د سړک د غاړې د یو ماين 14 دغلته دوه ملکیان وشلي. دا یادونه ورده چې د افغان چارواکو د ادعاوی په خپلواک توګه نه دی تایید شوی. په عین حال کې د غزنی او زابل چارواکو ویلي چې د غلطه په دوو پیښو کې 10 کسان وژل شوی. د غزنی د والی ویان دریف نوري ازادي رډیو ته ویلي په دې کولسوالۍ کې د پولیسو پر یوې پوستې د طالبانو په یو پراخ برید کې لکتر لګاته محلي پولیس سرتیري وژل شوی. طالب ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر د دې برید مسؤلیت منلی دی. دا جرمنی پولیس وایي یو 21 کلن روسي ټبر جرمنی پر درې تنو کډوالو د سیاسي انګیزې له کبله د بریټ پتور نیولې. د پولیسو په وینا د چاکو په وسیله په دې حمله کې د چيده هلبرن په خار کې وی کلیسا مخې ته وشوه. یو ولس کلن افغان مهاجر سخت پی شوی او همدارنګه یو سوریایي او بل عراقي هم ټپيان شوی دي. بریټګر چې د بریټ پر مهال نشو د پولیسو تر رسیدو پورې د لاروي په مرستاني ول شوی وو. له پښتنو ګربېګنو ورسته خوش شو، خو نن بیا د جرمنی یو رنوال د نوموړي د انولو حکم کړی دی. ایران غوښ کړی ک چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ لستر هیوادونو سره د دوی اتمی موافقه د دې هیواد اقتصادي ګټې تضمین نکړي او لوی بانکونه له ایران سره په سوداګرۍ کې ناکام شل دي موافقه څخه به ووسی. د عراق د بهرنوي او بخې د ایران د بهرنوي چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی په لندن کې د چتم هاوس تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې ویل ک چې د دې اتمی موافقه په اړه ابهام او بې باوري دوام وکړي، موږ به بیا په یو داسې موافقه کې پاتې نشو چې موږ ته یې ګټه نه رسیږي. د امریکا ولسمشر څوونه مخکي خبرداري ورکړه کا پادي موافقه کې شته نیمګړتیا ویل لري نشي امریکا به هم پادي موافقه کې پاتې نشي. او تیر شپنه وخت یو تند مونټینګرو په پایتخت پودګوریڅا کې د امریکا پر سفارت لاسیبم غرزولې ورسته خپل ځان ته هم چاودنه ورکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشري فیډریکا موګیرنی دفتر ازادي رډیو ته ویل چې دوی په دې اړه روان تحقیقات څاري.
خبرونه مولا ازادي رادیو ریدل تفصیل زموږ پر پاڼه هم کتلای سي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان ولسمشر او د کابینې یو شمېر غړي په هرات کې د ټاپي پروژې د افتتاح په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه ولایت ته ورسېدل. د ولسمشر مړی ویان شاه حسین مرتضوی د ټاپي پروژې پرانسته د افغانستان له لوی لاسته راوړنو څخه ګڼي.
قرار است که فردا پروژه تاپی رسما افتتاح شود و این نشان دهنده موفقیت حکومت وحدت ملی در سیاست منطقه‌ای است.
د شفافیت تر بنسټ بیا وایي د نړۍ د څلورو فاسد هیوادونو په ډله کې د افغانستان راتلل د دېش کارندوی کوي چې حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې پاتې راغلی. د دې بنسټ مشر وایي
مبارزه با فساد یکی از اولویت‌های جدی حکومت وحدت ملی باید باشه و به عنوان یک تهدید بر علیه امنیت ملی باید تلقی شود.
دا به هم وری چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وړاندیز کړی چې په شونځیو کې د دزد کونکو د ژغورنې لپاره شونکو ته وسلې ورکړل سي. نو راپورونه هم لرو د مجله مو تش پښنیمو په چوته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاپي پروژې د پرانستې په مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ته ورسید. ولسمشر اشرف غنی پر خپل ټویټر لیکلی چې په هرات کې به د ټاپي د پایپ لاین پرانست وکړي او په دې مراسمو کې به د غلطه د ترکمنستان، پاکستان او هندوستان څخه د ورغلي هیاتونو له مشرانو سره وګوري. ولسمشر اشرف غنی زیاته کړې چې د اقتصادي ودې او سیمه ییز اتصال یو نوی پړاو د افغانستان په اقتصادي او کلتوري مرکز هرات کې پیلېږي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر مانی ویاند د ټاپي پروژې افتتاح د سیمې په سطحه د افغان حکومت لپاره یو ښه لاسته راوړنه ګڼي. تفصیل د خان محمد اسین په راپور کې ورو.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وای د ملي یووالي حکومت هڅه کړي چې د اقتصادي همکاریو په محور کې د سیمې د هیوادونو ګټې او د سیمې په جغرافیه کې د اوسیدونکو سوکالي او پرمختګ سره یوځای کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ټاپي د پروژې د پرانستو په اړه وویل د ملي یووالي حکومت په سیمه ییز سیاست کې په بریالیتوب سره عمل کړی دی.
قرار است که فردا پروژه ټاپي رسما افتتاح شوه و این
په پام کې ده چې د ټاپي پروژه سبا په رسمي توګه پرانستل شي او دا په سیمه کې د ملي یووالي د حکومت د بریالیتوب نشه ده، خو په سیمه کې د ولسمشر او د ملي د حکومت کرنی سبب شوی چې د دغه پروژې په اړه یو ډاډ او یو اجماع رامنځته شي.
خاغلی مرتضوی وویل د غازو په دغه پروژه کې د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترکمنستان د 1500 کیلو واټ د برېښنا پروژه په هرات، فراه او کندهار ولایتونو کې درې سب سټېشنونه د نوري فایبر شبکاو د وسپنې د پټلۍ پروژې شامل دي. خاغلی مرتضوی بوویل په همدې هدف د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ نن هرات ولایت ته ولاړو. د جمعې په ورځ به د ترکمنستان د ولسمشر، د پاکستان د صدر اعظم او په بهرنیو چارو کې د هندوستان د دولت د وزیر په موجودیت کې دغه پروژه پرانیزي. د وویل ولسمشر به د راتلونکي اونۍ د یک شنبه تر ورځې په هرات ولایت کې وي او په دغه موده کې به له مدني بنسټونو، خصوصي سکتور، عالمانو او له هغو ولایتي مسؤلینو سره چې د ټاپي پروژې له ولایتونو تیریږي وویني او د هغوی نظریات به واوري. که څه هم د دغې پروژې پلي کېدو او ساتنې د ځینو خلکو او ځینو کارپوهانو اندېښنې راپارولې، خو د افغانستان ولسمشر وایي خلک د دغې پروژې پر اهمیت پوهېدلي او په ساتنه او پلي کولو کې به یې له امنیتي ارګانونو سره ودرېږي. د ټاپي د پروژې عملي کارونه په 2016 میلادي کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د چارواکو لخوا په ترکمنستان کې پیل شول او اوس لیدل کېږي چې دغه پروژه افغانستان ته راورسېده. د چارو پوهان د ټاپي د اقتصادي پروژې د پلي کولو لپاره د افغان حکومت هڅې ستایي او هرکلی کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت کامیابه خارجه پالیسي د دې سبب شوې ده چې دغسې پروژې او نړیوالو ملاتړ له ځان سره ولري. نه تنها د افغانستان د ټاپي پروژه، بلکې د رای ابریشم او د تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان لارې سره د ریل پټلۍ، د سلما بند افتتاح، دغه مسایل دي چې د افغانستان په اقتصادي رشد باندې ډېر مثبت تاثیرات لري.
ښاغلی واحدیار وایي که څه هم ځینو هیوادونو هڅې وکړي چې په افغانستان کې ګډوډي رامنځته کړي، خو افغانستان د دغه اقتصادي پروژې د پلي کېدو لپاره بریالۍ هڅې وکړي. په ورته وخت د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې جنگ د دغو پروژو د پرمختګ او ګټو مخه نشي نیولی او حکومت ژمن دی چې پلی کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
دوستان و امریدل چې د په هرات کې به سبا ته د ټاپي پروژه د پروژې چارې رسمن پیل سي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هر قیمت چې وي د ټاپي په ګډون د ټولو سترو پروژو د امنیت ټینګښت لپاره اقدامات کوي. دغه راز د هرات چارواکو هم د سختو امنیتي تدابیرو په اړه ډاډ ورکړی دی. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې تجربه ښیي چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه او د هغوی په لمسون ځینې کورنۍ کړي په افغانستان کې د اقتصادي پروژو پر وړاندې خنډونه جوړوي. ری آرز آزادی راډیو ته ویل چې د ټاپي پروژه چې په اقتصادي او مانوي لحاظ د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې ده، له دې اړخه د سترو ننګونو سره مخامخ ده، خو حکومت یې پر وړاندې حساسیتونه درک کړي دي. له ښاغلي آرز سره د ټاپي پروژې پر وړاندې د موجودو ننګونو په اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده.
لکه څنګه چې د تیرو څخه ښکاري، یقینا د افغانستان د هر اقتصادي پیشرفت په افغانستان کې هم ځینې همسایه هیوادونه نسي زغملی او هم ځین د هغو په لمسون باندې کورنۍ کړي دي چې د دغسې وضع د اخلال لپاره شاید هڅې وکړي. نو د دې څخه دفاع کول هم په لوړه کچه اړین ده، او لکه اشاره چې ورته وشوه شک نشته چې د دې په وړاندې به ځینې توطیه او دوسیه
آر ایس اف. تیر ورځ یوه وسلواله ډله، لس کسیزه وسلواله ډله په هرات کې د سولې له پروسې سره یو ځای شوې او دغه ډلې ویلي دي چې د ټاپي پروژې په افتتاحیه مراسمو د حمله لپاره دوی ګمارل شوي وو او دوی ته ایران وسلې او تجهیزات ورکړي. د دې تر څنګ عملته پوځي روزنه لیدلې وو ورته ویل شوي وو. له دې وړاندې د سلما په بند باندې چې کومه د حمله هڅه شوې وه، هغه پړم په ایران باندې ورچول شوي وه، او دا هر څه وروسته له هغه کېږي چې په افغان حکومت د اوبو د مهارولو د مدیریت خبره کله وکړه. ایرانی چارواکو په زغرده ویل، په ښکاره ډول ویل چې دوی به په دې برخه کې بې تفاوته پاتې نشي. فکر نه کوي چې ایران غواړي په افغانستان کې دغه ډول سترو پروژو په وړاندې یو ډول خنډونه جوړ کړي؟
بله، لکه څنګه چې ما د مخه اشاره ورته وکړه، د سلما د بند جوړېدلو ته په مخنیوي کې هم ډېرې هلې ځلې ایران وکړلې، او وروسته تر هغه چې جوړ شو هم 2003 داسې امکانات رامنځته شول چې یو لوی ویرانۍ رامنځته کړي. اوس هم د ټاپي پروژه که څه هم د ځینو همسایګانو یعنی لکه پاکستان او هندوستان چون په دې پروژه کې په خپل ګډون سته، ظاهرا د هغو داسې د احتمالا هغه به د دې مخالفت و نه لري. داسې نور هیوادونه دغه جملې څخه ایران او ځینې کورنۍ کړي چې د دوی په لمسون باندې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو دورانولو هڅه کوي.
عارف صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ایران به خامخا هڅه کوي چې د دې پروژې په وړاندې خنډونه جوړ کړي. که څه هم پاکستان او هندوستان په دې پروژه کې دخیل دي او د دې پروژې په وړاندې به خنډونه جوړ نه کړي، په داخل کې وسلوالو طالبانو هم ډاډ ورکړی دی چې د دې پروژې د ساتنې په برخه کې به دوی همکاري کوي. اوس افغان حکومت باید څه وکړي، خصوصا د امنیت د ساتنې په برخه کې، یعنی کوم اقدامات باید په لاره واچي؟
مخکې افغان حکومت د نورو سترو پروژو د جوړولو او بیا د هغه د ساتنې په موخه باندې ځینې تدابیر نیولي دي، خاصې امنیتي قطعې رامنځته کړي دي. د ټاپي پروژو دپاره هم دا داسې نه ده چې آنی رامنځته شوه، د دې دپاره پلانونه طرحه شوي دي، ځینې هم عملي شوي دي. د هغه که د امنیت په برخه کې ده او که د انکشاف او پرمختیا او یا د کارونو مخته وړلو په هکله ده، ټول خواوې سنجول شوي دي. انشاءالله په اطمینان باندې به دا پروژه په قاطعانه شکل ترسره کېږي او د افغانستان څخه به دا مملکت تیریږي.
د امنیتي چارو کارپوه باري آرز و.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پیل ځانګړي راپورونه او خبرونې د جمعې په ورځ له ازادي راډیو.
بیا هم پر امنیتي مسایلو تم کې جو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ولسمشر د حکم له مخې نوې سیمه ییز ځواک جوړوي. ټاکل شوی دی چې دا ځواک به د دفاع وزارت له کادرونو او هغه پرسونل څخه جوړ وي چې له ولسوالیو څخه جلب او جذبېږي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دی چې د محلي پولیسو په ډول به دا سیمه ییز قوتونه هم مثبته نتیجه ورنه کړي. رضوان مراد نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د مختلفو سیمو د امنیت د ساتلو په هدف نوې محلي امنیتي ځواک جوړیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا ځواک د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر اساس جوړیږي. دفاع وزارت وایي په دې ځواک کې به د افغانستان له مختلفو سیمو څخه 23500 محلي پرسونل جذبیږي او 2500 نور به د ملي اردو مسلکي کادرونه وي. تر دې مخکې ویل شوي چې د دې پلان شوي سیمه ییز ځواک شمیر به 40000 وي. دفاع وزارت مرستیال جنرال محمد رادمنش د دین نوی امنیتی ځواک پړه ازادي راډیو ته ویل،
البته در سال آینده مطابق
دی وای راتونکو کال له پلان سره سم د خپل لیکو د پیاوړتیا لپاره د دفاع د وزارت سیمه ځواکونه د هغو سیمو د ساتلو لپاره چې دولت پکې خلکو ته خدمات وړاندې کوي جوړیږي. دا ځواکونه به هغه سیمه ساتي چیرته چې ځای پر ځای دي. دا خغلی راتمنش په خبره دا قوتونه به د ملي اردو په جزو تامونو کې شامل وي، لول سوالیو به جلب او جذبېږي او د ټولو معیارونو او روغتیایي معایناتو تر سره کولو وروسته به روزنه پیلېږي. د سیمه ییز ځواک د جوړولو خبره په داسې وخت کې کیږي چې پر امنیتي ځواکونو انتقادونه کیږي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه نیول شوي سیمې نشي ساتلی. خو دفاع وزارت وایي دا نوی ځواک به له وسلوالو څخه نیول شوي سیمې ساتي، هغو سیمو ته چې د دولت تر واک لاندې دي او یا نیمه کنټرول دي، د وسلوالو د بیا نفوس مخه نیسي. خاصو ځواکونو ته به د دښمن د نقل و حرکت په اړه معلومات ورکوي او د خلکو او دولت ترمنځ به نږدې اړیکې ټینګوي. که څه هم دفاع د وزارت مرستیال ویان د دې سیمه ییز ځواک جوړېدل ګټور بولي، خو تر دې مخکې له محلي ځواکونو څخه زیات شکایتونه شوي دي. محلی پولیس ته کال وړاندې د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې د لرې پرتو سیمو د امنیت د ساتلو په هدف جوړ شول. د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل په دې باور دی چې دا نوی امنیتي ځواک به هم د محلي پولیسو په شان هغه شان ثابت نشي څرنګه چې ترې تمه کیږي. خاغلی امرخیل ازادي راډیو ته ویل،
چندین مراتبه نامه ایجاد کردن، اربکی ایجاد کردن، پولیس محلی ایجاد کردن، مگر نتیجه نداد. وی هم نتیجه نمید، بلی نتیجه معکوس میته. مردم از دولت دوری میکنه، مردم از اینا نفرت داره. نباید در اینجا این مسائل طرح شد. بهترین راه است که ما قوتای مسئله خود تقویه بکنیم.
خود دفاع وزارت وایی د دې سیمه ایز ځواک مشري به د ملي اردو کادرونه پر غاړه ولري او ټول فعالیتونه به د دفاع د وزارت تر څارنې لاندې وي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوده ماشام تر و بجو پرې خبرونه لري. د شفافیت د څار بنسټ وای د نړۍ د څلورو فاسدو هیوادونو په ډله کې د افغانستان راتلل د دې ښکارندوی کوي چې حکومت له فساد سره د مبارزې اراده نه لري او په دې برخه کې پاتې راغلی دی. دغه بنسټ حکومت ته د سپارښتنو ترڅنګ ټینګار کوي چې که افغان حکومت له فساد سره مبارزه په خپل لومړیتوب کې رانولي، افغانستان به له دې نور هم نزول وکړي او د نړیوالو تر پوښتنو لاندې به راسي. اجمل تورمن تفصیل کوي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي کمکاري او له فساد سره د مبارزې بنسټونو په کار کې د حکومت لخوا سیاسي لاسوهنې هغه لاملونه دي چې له امله یې افغانستان د نړۍ د څلورو فاسدو هیوادونو په قطار کې راغلی دی. د شفافیت د څار بنسټ رئیس اکرام افضلی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل، سره له دې چې د فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونه په خپلو کارونو کې خپلواکي نه لري، دغه پدیده نه یوازې دا چې کمه شوې نه ده بلکې ریښې یې کړې دي. نوموړی ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ښه فرصتونه له لاسه ورکړي دي.
مبارزه
با فساد یکی از د فساد سره مبارزه باید د حکومت له جدي لومړیتوبونه وي او د یو ګواښ په توګه تلق شي. لاغي پرته کچیر سیاسي او امنیتي چارې هر وخت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د خلکو مخ ته دلیل راوړل کیږي، وضعیت به همداسې دوام پیدا کړي او له دې به هم خراب شي. دغه بنسټ داسې مهال له فساد سره د حکومت د مبارزې په هڅو انتقادونه کوي چې په دې وروستیو کې د شفافیت د څار نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره په 2018 زیږدیز کال کې افغانستان د یو سلاتیایي وادونو په ډله کې د فساد له پلوه د 15 امتیازونو په درلودلو سره تر سومالی، جنوبي سودان او سوری وروسته د نړۍ فاسد هیواد پیژندلی دی. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي د فساد په وړاندې د مبارزې د بنسټونو زیاتېدل، د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ګډ کمیسیون په کارونو کې د حکومت لاسوهنې په دغه هیواد کې فساد پراخ کړی دی. دغه بنسټ د افغانستان د ملي شورا غړي هم په فساد کې ښکېل ګڼي، خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان دغه تورونه ردوي. نوموړی تر یو بریده په ملي شورا کې فساد مني، خو وایي چې دا فساد په دولتي ادارو کې د شته فساد په پرتله ډیر کم دی. افغان حکومت په داسې حال کې چې د فساد په وړاندې د مبارزې د هڅو او په دې برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، وایي چې یو شمېر ستونزې هم موجودې دي. د اجرایي ریاست د وایم مرستیال امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت لخوا هڅې شوي، خو موږ ته داسې حکومت راپاتې شو چې فساد پکې موجود و. دا مبارزه تدریجي ده. موږ هر کال پرمختګونه درلودل او هیله ده چې قرار قرار نتیجې ته ورسیږو. ښاغلی میسم وویل چې حکومت د فساد په وړاندې مبارزه په خپلو جدي لومړیتوبونو کې شامله کړې ده، خو د شفافیت د څار بنسټ تور پورې کوي چې حکومت دغې مهمې برخې ته د پاملرنې پر ځای په خپل منځي سیاسي اختلافونو بوخت دی او که وضعیت دغه شان دوام وکړي فساد په لاس زیات او دغه هیواد به په دې برخه کې نړیوالو ته په خپلو ژمنو کې تر پوښتنې لاندې راشي.
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د دوامدار سرغړونو او د ښځو او نجونو پر وړاندې د زور زیاتۍ له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. امنستي انټرنیشنل په خپل تازه کلني راپور کې دا خبره کړې ده. تفصیل به رضوان مراد واورو.
د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په کلنی رپورت کې په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د پراخو سرغړونو او ناوړه چلند په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. د دې سازمان په راپور کې چې د پنځشنبې پورې سپور شوې راغلي دي چې زرګونه کسان په افغانستان کې د افغان حکومت پر ضد د طالبانو، داعش او نورو سخت دریځو ډلو د تاوتریخوالي له امله مړه او ژوبل شوي دي او سلګونه زره نورې بې ځای شوي او یا هم بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل راپور وایي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې زور زیاتې لا هم دوام لري چې د حکومتي او غیر حکومتي عناصرو لخوا ترسره کیږي. دغه راز د وسلوالو ډلو او سخت دریځو لخوا د ښځو د اعدامولو او په درو د هغوی د وهلو له امله هم د بخښنې نړیوال سازمان اندېښمن دی. په راپور کې راغلي دي چې د بشري حقونو فعالانو ته د حکومتي او غیر حکومتي عناصرو لخوا ګواښونه کیږي او خبریالان د تاوتریخوالي او د سانسور له ستونزې سره مخ دي. د امنیسټي انټرنیشنل د سږني کال په راپور کې په پاکستان، ایران، آذربایجان او روسیې او د دې سیمې په یو شمېر نورو هیوادونو کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو او د بیان د ازادۍ پر وړاندې د پرتو خنډونو له امله اندېښنه څرګنده شوې ده. دا سازمان وایي چې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ قیودات لګول شوي، پر خبریالانو بریدونه کیږي او د دولت لخوا فعالیتونه څارل کیږي. دا راپور لمخې په پاکستان کې د کفر ویلو اړوند تاوتریخوالی هم دوام لري. د بخنې نړیوال سازمان په ایران کې د اعدامونو او د رژیم د مخالفانو پر وړاندې د حکومت ځپونکو اقداماتو هم اندېښمن کړی دی. راپور وایي سلګونه کسان په ایران کې په دار زړول شوي دي، په داسې حال کې چې زرګونه نور د غیر عادلانه محاکمو په نتیجه کې په اعدام محکوم شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د سیاسي نظریو او مذهبي اختلافاتو له امله هم د خلکو بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. په روسیه کې د بشري حقونو وضعیت ته په اشاره سره ایمنیسټي انټرنیشنل وایي په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه د نورو سرغړونو تر څنګ د بیان پر ازادۍ قیودات زیات شوي دي. د راپور له مخې په روسیه کې د زندانیانو ته د شکنجې ورکولو لړۍ دوام لري او د دې هیواد په شمالي قفقاز کې له بشري حقونو څخه جدي او پراخې سرغړونه کیږي. د بخنې نړیوال سازمان په خپل د کلنی ریپورت کې ویلي چې په نړیواله سطحه کرکه او ویره زیاته شوې ده او د نړۍ د یو شمیر مشرانو پریکړو او تګلارو د بشر حقوق چې په اسانه او وړیا نه دي ترلاسه شوي تر جدي پوښتنې لاندې راوستي دي. ایمنیسټي انټرنیشنل په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا امریکا ته د یو شمیر هیوادونو د اتباعو په ورتګ بندیزونو ته اشاره کړې ده. د بخنې نړیوال سازمان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی، د وینزویلا، فلیپین او د چین د ولسمشرانو نومونه یاد کړي دي چې د دې سازمان په خبره په خپلو پریکړو، څرګندونو او تګلارو سره د میلیونونو کسانو له بشري حقونو څخه سرغړونه کړې ده. ایمنیسټي انټرنیشنل په دې کلنی ریپورت کې د نړۍ په 1950 هیوادونو او سیمو کې د بشر د حقونو د وضعیت په اړه له شوې سروې هم ګټه پورته کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز وکړ چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د ژغورنې لپاره ښوونکو ته وسلې توزیع سي. تېره اونۍ د پارکلند په یوه ښوونځي کې یو پخواني زده کوونکی ولس تنه ووژل. په دې اړه تفصیل احمد شیبره کوي.
اعتراض کوونکي غواړي د ملکیانو له لوري د وسلو پر ګرځولو راګرځولو بندیز ولګول شي. دوی په فلوریدا کې د تیرې اونۍ له خونړۍ پېښې وروسته واټونو ته مخه کړه. په دې پېښه کې له ښوونځي و ایستل شوي متعلم پر نورو زده کوونکو ډزې وکړې چې پکې ولسنه ووژل شول. هغه زده کوونکي چې له دې پېښې روغ پاتې شول په سپینه ماڼۍ کې د چهارشنبې په ورځ له ولسمشر ټرمپ سره وکتل. دوی دا وړاندیز وکړ چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره باید پر ملکي کسانو د وسلو د ګرځولو په برخه کې محدودیتونه وضع شي. خو ټرمپ دوی ته وویل چې د زده کوونکو د حفاظت لپاره غوره ده چې ښوونکو ته وسلې ورکړل شي. معلمین دې پټې وسلې ولري، دوی ته دې ځانګړې روزنه ورکړل شي او هیڅ ځای دې بې وسلې نه وي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه که چېرته یوه ښوونکي د داګلاس په مکتب کې وسله لرلی نو د تیرې اونۍ د پیښې د قربانیانو شمیر به تر دې ډېر کم و. خو د ټرمپ له دې وړاندیز سره مخالفت وشو. مارک بارتن چې زوی د داګلاس ښوونځي په پیښه کې وژل شوی وایي
سکول ټیچرز هاف مور دن انف ریسپانسبیلټیز رائټ ناو.
د ښوونځي استادان تر حد ډیر مسؤلیتونه لري. د دوی مسؤلیت تر دې مهم دی چې وسله ولېشتوي او بل چا ژوند واخلي. هیڅوک نه غواړي چې په ښوونځي کې د وسلوالې نشته شاهد وي. د امریکا له اساسي قانون سره سم خلک وسله ګرځولی شي، اخیستلی شي او پلورلی شي. حکومت ځان چې امریکایان د دې قانوني حق په بدل کې ورکوي په ظاهر کې ډیر دروند دی. د رسمي شمیرو له مخې هر کال په متحده ایالاتونو کې د وسلو د استعمال له امله تر 1500 ډیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
کوزه د زابل د ولایت تاسو کوچي ته ته دا پیغام پریدم چې درزموږ د خپل ته زرو کورو شاوخوا دي نو کلینیکس ته نه هم په اوست نو په دې اکل کزم سره شو کې مشوره وکي یا کومک وکي موږ ډېر خوشاله سو په احترام.
آزادی رادیو کارکونکو ته سلام او احترامات وایم. د دې پرچپوزښت منه ته محترم اشرف غنی افغانستان جمهور رئیس خپل په بیان کې دا وویله چې نور نو د ځمکې غصب و دولت ته د زغملو نه دی او نه چې زغملی. دا صحیح خبره ده ته چې دا خبرې کوي ستا تر کومنه لاندې اردو پولیس امنیتي ملي او نور دي د معللونو او شهیدانو حق چې تاسې او وزارت کاري عمر اجتماعي او ریاست شهدا او معللونو غصب کړی دی نو څوک به پوښتنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے مدد پیغام پیغام طالبان طالب سزار وزیر افغانستان حکومت سره نه کړ د افغانستان د حکومت سره نه کړ د افغانستان مشران سره نه کړ د پادشاه سره نه کړ د افغانستان د ونی سره نه کړ 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 سره ن